ساله مچه تو بر نگیرم از غم چارده ساله که شده دشمن من با دگر
پی یو ستودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوری وړاندې اوري یو شمیر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واوره او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو تر هرڅ مخکې له نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیک پیښه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندی چې و ورځ مخکې آزمویل شوی او لږ تیز او آزموینې بریالی و بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د ولي ویان صلاح الدین زاهد نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي دي هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو اورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړي په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولي دي د راپورونو له مخې په یو شمیر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي د غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي استن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې وی پاره د لیدلې تاوتریخوالي ته مخه کړی او هڅه کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل بایډن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایډن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ و تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایډن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرانس یې پلان کړی و چې هغه یې هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغې حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
که چېرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لاره غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې د روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیز اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا له غږ تیزو توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبې ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي، 140 کیلومترۍ مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد خبر ورکړی چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزی راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو در از
خونزی ترلی دی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را بوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما، آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی ده. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دې لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په حق لازم نه پوهیږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغه ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته ویل د یو کارند مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ لپاره له هیڅ د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بشمیره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړل شو چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی عاید په بابي جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالي اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 30% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغو وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغانیو غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږۍ شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دې خونې پریکړه کړې تر څو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږۍ شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومت غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغوی کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سي کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
ا ازادي راډیو ته غوږیست. تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغو کلونو بلل کیږي چې په کې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وې؟ ملالۍ بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوالې او پروفیسورې کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا واړوله. د یوې امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هېڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري. خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړه سي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي، لکه تاسو چې یادونه وکړه؟
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هېڅکله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چېرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
Any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغه مر تر شا نه دی ولاړ لکه په نوی ملسیزه کې چې و؟
That's just politics, right?
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي چې زما په آن دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
زلمی خلیلزاد ویلي کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری ګړۍ توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکز وبلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي، اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کومه یې په پښه کوړې ما زما ته نه کومه تر راځي نه مرسته راځي کولته نه خپل حق راکولته چې ما یې دم تخپل ورکړه ته ورته ما رضاوه ته ما ته چا شي نه دی راکړي مخ چې ته راځي خانان ته کول کېږي ما ته نه راکولته دي الله دې وزن دار کې دا زما فاجې بومه نه وروره کومه دا پاره یو چاته وځالي سلام علیکم
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه نور ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته په وطن کې نیستي. دا زموږ غږ ولې د نور چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکي د ځینې ګوډو صدا خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راحت شي، د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. الله دې وکړي چې نوی کال په شروع سره زموږ طالبانو صدا درخواست دي چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینی چې دي په کوم قیمت کې راځي باید چې دي سره ډیره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبونه ودري. او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تل شوي دي، الله دې وکړي چې طالبان څنګه دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله، ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز و او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو نور بس دی پروګرام ته چې ملالۍ بشیر مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. نور بس دی. لشد سره پر ټول مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لشدو سره پر ټول مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شرغلاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نور بس دی خبرونی موضوع ده. د بې پولې خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یو ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانی حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانی سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پرېښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر راتګ سره د رسنیو 40% ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښې چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه سوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولونی ویلی چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیما هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامات، مننه تاسو چې وخت هم راکړل.
سونیا جانی، لکه تاس چې واورېدل د موضوع په اړه هم تاس سره موږ معلومات شریک کړي دي، د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاس څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالانې ښځې بیکاره سوي دي؟
ملالۍ جانې، خورې که دې ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اگست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اگست نه مخکې م دغه ستونزې وې. لکه په 14 دسمبر باندې همدغه RSF یا بېپولې د خبریالانو بېپولې د ارګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټکشن آف افغان وومن جرنالست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 19 فبروري، دا هغې نه راته دې خوا چې 8 میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې بکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 اگست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکوو. صحیح ده، د 15 اگست سره په دې خوا تقریبا پخوا د دې یاد کوي چې ملکي چې 2003 او یا ژورنالستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 400 اتیشته، یعنی دا ډېرې یوه غټه غټ تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اگست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالستانو او د رسنیو سره مل وې. نو 15 اگست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستانو خود ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي. او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 اگست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې. په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي تر څنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالۍ جانې، ګورې که موږ ورته فکر وکړو که نه، دغه د طالبان د 15 اگست به بېخي راپرېږدو، دې نه مخکې چې کوم نظام و، جمهوریت نظام و، آیا په دې کې ښځې امن وي؟ آیا ژورنالستان یې په امن وي؟ په هر ولایت کې وژل کېدي. په جلال آباد کې 3 په یو ځای ووژل شوې د یوې راډیو نه، په کندهار کې ووژل شو، په کابل کې وشو، دا هدفي وژنې مو شوې نه ښځینه، بلکې ټول ژورنالستان. تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څوک پیدا شو، نه. نو یوه ستونزه دا ده که نه، چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 اگست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړه، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وې، هغه محلي رسنۍ، هغه ټولې مخ په بندېدو وې، ځکه معاشونه نه وو، پیسې نه وې، او دا مشران غټه ګیله زمونږ د ژورنالیستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کشتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده دوی به ماشوم نه ورکول ده چې رسنۍ نه خبره یمه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشرې ممنون خروج ته تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه شي وته نو بیا یې نه پسته ماشومه ورکړي د درې میاشتې څلور میاشتې پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د تعلیم نظام کړی او نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامتو موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابري دس ته ځان ور برابري او تا د پاره ستا د رسنۍ د پاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو چې د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه خو هغه ماشوم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښې وي ښځې په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بلې تاسو یادونه وکړه چې شوزو مخکې هم دند پرې شوې او اقتصادي ستونزو خبريالانو درلودي تاسو د هدفي وجنو خبره هم وکړه د یو راپور لمخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کیږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډیر کم شوی دی اما دا په دې معنا نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي دا حمله درېدلې د لځکه اوس خلک نه وژل کیږي
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګوره زموږ د ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوي دي دفتره پورې تللي په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امر ثاني وشي نو دا امر ثاني به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنۍ کې د طالبان کېناسته وی ویله چې ښځې د بوټانو غږې باید وال نه اورېدل شي ځکه خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې څنګه غوږېدل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي دته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شوي دا ویډیو باندې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخوانی د دولت خلک یا د پخوانی نظام خلک چې څه پیدا کی وه هلکه دي د ګول کوي وژل شي نو تاسو هم چې وګورئ تاسو سره به مونږ څه وشي نو دا ایره ده چې خلک هغه کدو یو څوم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي تلې نو غواړي چې لاړم شي نو
مننه سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو تر اځم او سم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لاري وصل سویو لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسې لمر جانې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبريالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبريالان لدندو به کار سوي دي د امنیتي ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي لمر جانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبريالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبريالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام لپاره سوال سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې چا کې او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلی سو چې ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفي ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وې هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي دوی نسي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې اتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې به ستاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینه باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی چې هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کوم ادارې ته ورسره لاړ سي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي یعنی خپل وظیفه پر خودلو ته اړ ایستل سي
بلې تاسو ول چې په حجاب ور باندې اغوندي په شذو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلچر په مطابق یا د اسلام مطابق
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده خو بیا هم تر سنې یو هغه حکومت څه څه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل ساده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی دی چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټکرای نسی کولای چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکارا سي افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون بری کې یا به هم کچیر په وروستنه یو چوکۍ کې ورته جای پیدا سي چیرته چې غلط نارینه و نه وسیږي
لیمه جانی از موږ میلمنی سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجوده وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې ګمارل سوي وو دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرچې ته چې مراجعه کوي کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی فرض کړو که چیرې پتی حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت په ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي بي شو ته کني اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره
مننه لیما جان لمر سره پر تلیفون پاته سی زب د سونیا شنواری څخه پښتنه وکم. سونیا جان، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلن تاسو آیا د خبريالې په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ ک پر کور کې نستلی یاست؟
ملالې جانې، د دې نه مخکې چې تاسو ته راغلئ اقتصادی نور امنیتی سنتے ہوئے خصوصاً ماتا چمدہ طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړی وو او بیا هغه یې مرکه لږ ستونزې پیدا کړې، نو دا هغه ستونزې په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون څنګه مګر هم په سکرین باندې ما کار نه کړ.
سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانې پیژنئ چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکه یو هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرې سنې ویډیو کلیپ ته یو اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو که هلکه ګو یا چراتایی موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی نی هر اقل $50 پورې ای موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکې په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس موږ تر کوي. خو بیا هم دوی وایي چې موږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته را کوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کېدلای شي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جان، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نژاد د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو بطله کوي، تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته.
افغانستان کې کدا نیوز وګوري نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې لري. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو در نږدې لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي؟ ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان لپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره باندې ګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهم چې د منطق نه ورته لرې وایم یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی؟ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل. ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله یا هم مانا مونږ کړې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغلل، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده دوی حتما د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک یې په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابروله د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی سمراست کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
مننه لیما جانی. سونیا جانی، اخری پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه منالی جانی د دې پوښتنې نه. طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورې، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، نه مخکې مو ځنې مېرمنې، زه باوجود دې چې مېرمنه یم خو ګیله تنې لرم چې ځنې خپل ځان لپاره کار وکړه. هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرود، د هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه دی زموږ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وضع تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوښتل ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی ځان د پاره حلال روزي راوړو، نو موږ یې غلط ثابت یا تا بد نمونه رب.
سلامات اوسې سونیا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.